قدر منور دونکو ده ازادي رادیو په دې مازیګرنی خبرونه کې مو زنوري است نوري هر کله کوم په دې خبرونه کې به د امریکا د ولسمشر د انتخاباتو د ورستی بهیر پر افغانستان د نتیجې د اغیزو په ولسی جرګه کې پر کابل پوهنتون د ورستی برید په اړه د نننیو بحثونو او په دې پوهنتون کې د زده کړې د بهیر د بیا پیلېدو په اړه راپورونه او مرکې واورئ. خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان په مهمو خبرونو سره پیلو. داود جنبش دا خبرونه وړاندې کوي.
د خبرونو لندیز پر کابل پوهنتون د وړمې ورځې واستوال برید په افغانستان کې په سیاسي ناندریو اوښتی. حکومت بیا د طالبانو له انکار سره سره هغه د دغې ډلې کار وباله. په کندوز کې وی چاودنې د چارواکو په وینا ولسی وګړي وژلي او ژوبللې دي، او په داسې حال کې چې د امریکا په ولسمشریزو ټاکنو کې د رایو شمیرل لا هم روان دي، ولسمشر ټرمپ او ډیموکرات سیالې جو بایدن دواړو د خپل بری ډاډ څرګند کړی دی. بشپړ خبرونه. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي لومړنۍ موندنې ښیي چې پر کابل پوهنتون برید د حقانی شبکې کار دی. د دغه وزارت ویان طارق آرین رسنیو ته ویلي حقانی شبکې چې په خبره یې د طالبانو نه جلا کېدونکې ډله ده، له دې وړاندې هم ورته بریدونه کړي دي.
بررسی‌های ابتدایی در مورد حمله بر پوهنتون کابل
پر کابل پوهنتون د برید لومړنۍ څېړنې ښیي چې دغه وحشیانه برید طالبانو کار دی. دا برید هغه حملو ته ورته ده چې په خوا د ډلې ترسره کړي، لکه پر 420 روغتون برید. د برید طراحان د حقانی شبکې اروند د تاجمیر څانګې غړی دی.
طالبان بیا په جلا جلا خبر پاڼو کې پر پوهنتون برید غندلی او لاس لرلې پکې رد کړي دي. د تیرې دوشنبې په ورځ وسلوال کابل پوهنتون حقوق پانځي ته ننوتل او شاوخوا 50 محلي محصلین یې په ډزو ووژل یا ژوبل کړل. د اسلامي نړۍ مشهور عالم او مفتي شیخ یوسف القرزاوی د افغانستان د جګړې لخیلو خو وغوښتل چې خپل دریزونو کې نرمښت راولي او د سولې لپاره ګام واخلي. ښاغلی القرزاوی ویلي د اسلامي نړۍ علما په افغانستان کې پر جګړه غمجن دي، ځکه دغه په وینا د جګړې لوري دواړه مسلمانان دي. نوموړي دغه خبرې په دوحه کې د افغانستان د دولت د مرکچي پلاوي له شمیر غړو سره کتنه کې کړي دي. د سولې چارو کې د دولت وزارت یو خبر پاڼه کې ویلي دغو لیدو کتو کې افغان مرکچیانو له القرزاوي سره د افغانستان په شرایطو او په جګړه کې د افغانانو د هرې ورځې قربانۍ په اړه خبرې کړي دي. څو ورځې وړاندې د اندونیزیا یو اسلامي بنسټ هم د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه ناروا بللې وه. د کندوز خان آباد کې د ماین چاودنې یو تن وژلی او یو شملکي وګړي یې ټپیان کړی دي. د والی ویان عصمت الله مرادی وایي دغه ملکیان د طالبانو په امر د ملي اردو د یوې تخلیه شوې اډې په ویجاړولو لګیا و چې ماین پرې وچاودېد. مرادی وایي له دغې اډې نه د ملي اردو سرتیرو تکتیکي شاته کړی و.
نن سهار 9 بجې طالب وسلوالو د خلکو په مالتیا او د هغوی په دکتیکېدو سره خلق دې ته مجبور کړل چې دغه بیز تخریب کړي. خو په بیز کې 14 رامنځته شوی په تاسو سره چې یو ملکی کسان ټپیان شوي دي او یو کس وژل شوی. ټپیان د خان آباد ولسوالۍ ملکی روغتون ته انتقال شوي او اوس مهال ته درملنې لاندې دي.
طالبانو له د افغان چارواکو د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي هوایی ځواکونو یې تیره شپه د کندهار پنجوایی ولسوالۍ کې پر طالبانو بمونه غورځولي دي. وزارت یوه خبر پاڼه کې ویلي د هوایی برید کې 14 طالبان وژل شوي او د دغې وسلوالې ډلې یو شمیر وسلې او مهمات له منځه وړل شوي دي. دفاع وزارت وایي پر طالبانو دا برید داسې مهال وشو چې د دوی په ټکو د امنیتي ځواکونو پر پوستو یې د برید پلان درلود. بل لور ته د کندهار ارغنداب کې د پایل شوې جګړې وونه یوته خو لا هم پایته نه رسیدلې. کندهار کې زمون خبريال د روغتیايي چارواکو په حواله وایي چې له تازه جګړې 25 جسدونه او 222 ټپیان روغتونو ته لیږدول شوې چې ډېره برخه یې ملکیان دي. طالبانو کندهار کې د جګړو په اړه تازه څه نه دی ویلي. خبرونه له آزادې رادیو اوري. د امریکا د ولسمشریزو ټاکنو پایلې لا هم روښانه نه دي او ولسمشر ډونالد ټرمپ او ډیموکرات سیالي جو بایدن دواړو د بری ډاډ څرګند کړی دی. ولسمشر ټرمپ تر وخت وړاندې د بری اعلان وکړ او په داسې حال کې یې د عدلي اقداماتو خبرداری ورکړ چې په څو عمده ایالتونو کې د رایو شمیرنه دوام لري. ټرمپ په ټاکنو کې د خلکو له ګډونه مننه وکړه.
زه غواړم د امریکایانو له پیاوړي ملاتړه مننه وکړم. په میلیونونو میلیونونو کسانو نن شپه مخته رایه راکړه.
سیالی جو بایدن بیا ویلی د بری اعلان د امریکا د ولس کار دی.
It's not my place or Donald Trump's place.
داس ما یا ډونالد ټرمپ کار نه دی چې اعلان وکړو څوک د ټاکنو غټون کیدی. دا د امریکا د خلکو پریکړه ده، خو زه د پایلو په اړه خوشبینه يم.
په ټاکنو کې د بری لپاره د ټاکنیز کالج 200 رایو ته اړتیا ده چې یو نوماند هم نه دی ګټلی. او په نګورنو قرهباغ سیمه کې د آذربایجان او ارمنی ټبر از وکونو ترمنځ د جګړې د دوام ریپورتونه ورکړ شوې دي. دواړه لوري دا کوي چې جګړه کې لاس بر ده.
له داود جنبش مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. ولاندې په خبرونه کې به واوري چې په امریکا کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو د شمیرلو بهیر دوام لري، او داسې ښکاري چې جمهوري پال ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه ډیموکرات سیال جو بایدن په یو شمیر محدودو ایالتونو کې چې د سیالۍ د ډګر برخلیک ټاکونکي بلل کېږي سره نږدې دي. د دغو انتخاباتو نتیجه به د افغانستان پر وضعیت څه ډول اغېز ولري؟
په مجموعي ډول سره دواړه کاندیدان په افغانستان کې د امریکې د آینده نقش په باره کې تقریبا سره ورته نظر لري.
په دې اړه به د سیاسي او نړیوالو چارو د کتونکو نظرونه ولرو. په دې اړه مو ستاسو نظرونه هم اخیستي دي.
په افغانستان باندې د جنگ اغېزې زیاتې سوې دي، په دې خاطر باندې چې دوی هغه سوله چې افغانستان کې دی مخ ته وړله د هغه څخه ډېر څه دی شاړه ولې دغه ته.
په کابل پوهنتون د وروستي برید په اړه په ولسي جرګه کې د نننیو توندو بحثونو په نتیجه کې پریکړه وشوه چې د امنیتي ارګانونو مسؤلین د راتلونکي شنبې په ورځ دغې جرګې ته وروغواړي.
وخت چې ستا اساس او بنیاد د منځ څخه یو څوک وړي او تا آینده سازان دی واده د منځ څخه وړي، دا موضوع عادي موضوع نه ده، دا د ویرې اندېښنې موضوع.
خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه نیمه خبرونه د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې مهیروي.
بعض شایان رښتیا کیږي نو دا چې د چپ ورانه غوښمې مشال وي د مو همیشه یا جنجال د چا سره کړی دی او شاید چې مو په ځان لیدل.
او بد شګوم په اړه کې غوړې نور معلومات ترلاسه کړئ. د ژوند په شیبو کې اونې زی خبرونه ته غوښ شي. ازادي رادیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او چپو سربیره لویو خارونو کې د اف ام په 13.5 صفه صافه وازی اوریدلې شي. د خبرونه پاتې برخه بیا هم ز نوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د امریکا د ولسمشری د انتخاباتو موضوع ته. د امریکا د ولسمشری د انتخاباتو د رایو د شمیرلو بهیر دوام لري. ولسمشر ډونالډ ټرمپ له مخکې دا کړی چې خپل ډیموکرات سیال جو بایدن بریالی شوی، خو بایدن هم د بری انډات سرګن کریتر اوسه د پنسلوانیا، ویسکانسن، میشیګان او جورجیا په ګډون په یو شمیر ایالتونو کې د رایو نتیجه او همدارس د پسلګونو زرو هغو رایو چې د نومبر له درېم یعنی د انتخاباتو تر ورځې مخکې د پوسټ لاري ورکړل شوې د شمیرلو پروسه نه ده بشپړه شوې. د امریکا د ولسمشر د انتخاباتو ورستۍ بری بهیر زما همکار ملالۍ بشیر تعقیب کړی دی، همدا شپه د ټلیفون په لیکه را سره ده. ملالۍ جان، ورستۍ ارقام څه وایي؟
مننه نوري صاحب، د امریکا ولسمشری انتخابات لکه تاسو ویل د سیشن به پورت پای ته ورسېدل، خو د پوسټي لاري ورکړل سوي لوی شمیر رای لا شمیرنه دوام لري. د چهارشنبه تر سهاره هیڅ کاندید د انتخاباتو ګټلو لپاره غوته بریانه د ترلاسه کړي او اوس هم همدا جریان دی. امریکایي رای ورکول کې د نومبر د دریمې انتخاباتو په نتیجه کې نوري صاحب نه یوازې دا ټاکي چې څوک په ولسمشر وي، بلکې دا هم چې څوک به په نا او استاذ جرګه کې اکثریت لري. د کانګرس ته دواړو خونو کنټرول په ډونالد ټرمپ یا جو بایدن ته ورتیا ور په برخه کړی چې تر ولسمشر ټاکل کېدو وروسته خپل اجنډا عملي کړي. د لکه څنګه چې مو مخکې ویل چې د رای شمیرنه اوس هم دوام لري، خو تر اوسه نه ولسمشر ټرمپ او نه د سیال پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن بریا ترلاسه کړې ده. سلګونو زره کسانو د کورونا ویروس خپرېدو د مخنیوي په خاطر د پوسټي له لارې رای ورکړي. په ځینو ایالتونو کې دا هغه رای دي چې په پای کې بشمیرل کېږي. ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې خپل پلویانو ته په وینا کې تر وخت مخکې ویل چې یو ځل بیا بریالی شوی دی او خپل ناتایج سوی ادعا تکرار کړه چې د پوسټي له طریقه په غیر حضوري توګه ورکړل سوی رای شایي سمې نه وي. د همدارز له چارواکو وغوښتل چې په غیر حضوري توګه د پوسټي له طریقه ورکړل سوی رای دې نشمیري، خو انتخاباتي څارونکو د درغلیو راپور نه دی ورکړی. ایالتونه نورسته بیلابیل قوانین لري چې څه ډول او کله رای وشمیرل سي، خو عموما شمیرنه په راتلونکي ورځ هم دوام کوي او ډیری چارواکي وایي چې دا کار څو ورځې وخت نیولای سي. ترامپ خپل ټویټر پاڼه لیکل چې د مخالفین هڅه کوي چې انتخابات غلا کړي. دغه ټولنیز رسنۍ د دا ټویټ بې لارې کوونکی نشانه کړی دی. په همدې حال کې بایدن له خپلو پلویانو وغوښتل چې لزغمه کار واخلي، صبر دی ولري، او وی ویل چې په دې باور دی چې ټیم یې د بریا پر لور روان دی. نورسته به د یادونې وړ ده چې پر فیسبوک د بایدن او ترامپ دواړو پوسټونو په اړه یادونه شوې چې د رایو شمیرنه لا دوام لري او خلک باید د رایو نتایجو ته سترګې په لاره پاتې شي. انتخاباتي څارونکي وایي چې ډېری دیموکراتانو په غیر حضوري توګه د پوسټي له لارې رای ورکړي دي. دا په دې معنا ده چې دغه رای به تر ډېره د بایدن په ګټه وي. ګټونکي باید په الکتورل کالج کې 200 رای خپل کړي. دا هغه استازي دي چې هغه کاندید ته رای ورکوي چې د دوی په ایالتونو کې تر ټولو ډېری رای ګټلې وي. یو شمېر مهمو ایالتونو تر اوسه اخیری نتیجې نه دي اعلان کړي او دواړو لوریو د رای د شمېرنې پر محال ویلې دي چې دوی قانوني مبارزې ته هم چمتو دي. نوري صاحب.
بله ملالای بشیر، له تاسو مننه. قدر من وريدونکو، د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رای شمیرلو بهیر بیا هم در دوام لري. دواړو کاندیدانو ویلې چې دوی انتخابات ګټلی خو نتیجه به خی یو څه وخت ونیسي، ځکه چې ډېرې رایې د پوسټ لارې ورکل شوي او هغه شمیرلو ته اړتیا لري. یعنی څو ورځې به وخت ونیسي چې نهایي نتیجه یا رسمي نتیجه د انتخاباتو اعلان شي. خدا چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات به د افغانستان پر وضعیت په تیر بیا د سولې پر بهیر څه ډول اغیز وکړي. په امریکا کې په میشت په واشنگتن کې د امریکا د ملي دفاعي پوهنتون د استاد علي احمد جلالي نظر مو اخیسته.
البته چې د انتخاباتي مبارزې خبري او ویناوي وي خواته پریږدو، په مجموعي ډول سره دوه کاندیدان په افغانستان کې د امریکې د آینده نقش په باره کې تقریبا سره ورته نظر لري. دوړه غوړی چې افغانستان جنگ ختم شي، دوړه غوړی خوایي چې د افغانستان د امریکا قواوی ووزی، او دوړه خوایي وایي چې دوړه کاندیدان وایي چې افغانستان بیا د شرایط رامنځته شي، افغانستان بیا د امریکا باندې یا د متحدینو باندې د تروریستي حملې هدف ونه کړي، ځاله ونه کړي. که چیرته په افغانستان کې تر هغه وخته پورې د دولت او د طالبانو ترمنځ کې د سولې او موافقه رامنځته شي، بیا نو د قواو ضرورت هلته شاید کم وي. اما که موافقه رامنځته نه شي او یا همدغه پروسه دوام وکړي، د دې لپاره چې د ټرورزم سره مبارزه وشي، شاید دواړه کاندیدان دواړه خلک رایې وشي یوسي د انتخابات، یو څه قواوې پرېږدي چې هغه به تعداد محدود وي چې هغه په افغانستان کې وي یا په دغه سیمه کې موجود وي. د تشکیل د پاتې کېدو احتمال بیخي ډېر زیات دی. دا چې څوک راځي او څوک دغه کوي، یعنی دواړه کاندیدان په دې عقیده دي چې افغانستان مسله د سولې لارې حل شي او دغه پروسه د سولې چې شروع شوې ده دغه دوام وکړي. اما که دغه پروسه موافق نه شي، دوام ونه کړي یا له خنډ سره مخامخ شي، بیا نو شاید د چې که بایدن دغه رئیس جمهور شي، هغه شاید خپل خاص دغه ولري چې هغه همیشه فکر کوي چې په افغانستان کې پاتې کېدل ضروري نه دي، د ترورزم سره د مبارزې لپاره نور وسایل باید رامنځته شي، په نور په سیمه کې د نورو پایګاو نه یا له لرې پایګاو نه د ټکنالوژۍ له لارې مبارزه وشي.
د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي چې اوس په واشنگتن کې د امریکا د ملي دفاعي پوهنتون کې استاد دی، د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه چې دغه انتخاباتو د دغو انتخاباتو نتیجه به پر افغانستان څه ډول اغېز وکړي خپل نظر سره شریکاو. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله سنګزی هم د ټلیفون په لیکه له کابل سره وصل دی. سنګزی صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. اتمن د جلالي صاحب خبرې به مو اورېدلې وي چې دواړه کاندیدان که هر یو وګټي غوړي چې د سولې خبرو لپاره د افغانستان جګړه پاتې ورسې وی هغه جګړه چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه ده فکر کوي چې همداسې به وي
بل دې تفاوت سره چې خای کچېرې ترامپ د جمهور رئیس تجربه وغوډل شي ترامپ د بهرنیو چارو د ډیپلوماسۍ په ځکا باندې ډېر تکیه کوي نو خپل سیاست باندې دغه لار نه مختوري اما کچېرې بایدن سي تجربه وغوډل د دیموکراتانو د افغانستان په اعتبار د پوځ جنرالانو په مشورې عمل کړی تفاوت به هم دومره اما په هر صورت د دې سولې مذاکرات جدي دي
تاسو هم یادونه وکړه زینو پرسنوی که هم دا موضوع را برسیده کیږي چې په د امریکا د ترامپ اداره کې دغه د افغانستان د جګړې په اړه د پینټاګون او د بهرنیو چارو د وزارت ترمنځ د نظر اختلاف یا د پالیسۍ یو اختلاف دی ولې علت څه دی؟
علت به دا وي چې دا تقریبا نوی حالت هم لري او بل علت دا ده چې په د پوځیانو په ارتباط ولوسه چې ټرمپ خپل ملي امنیت مشاورین مجبور کړي چې استعفا وکړي او همدارنګه د دفاع په وزارت کې هم پرو عمل سره مخامخ وو یعنې هیچا ورسره ښه کار ونه شوای کړی دا د باعث ګرځي چې داسې یو وضعیت رامنځته شي او دوی لرې شي له هغه نه او په هر صورت دا یو کرکټر ده چې معمولا د جمهوري خانه او دیموکراتانو په ارتباط د عقل په تیرو کلو کې د افغانستان په ارتباط د تجربه سوه دیموکراتان تاکید کوي د خپل پوځ باندې د بدن حال کې د جمهوري غوښتونکو تاکید دی د لوبې خپل سیاست د بهرنیو چارو د وزارت مخته بوځي
په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په ترڅ کې مهم لوبغاړی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې جمهوری پال دی فکر کوي چې کچېری سپین مانی ته جو بایدن لارم عمومي د سولې په دغه بهیر کې به ستر بدلون راشي او کبه بیا هم د خلیلزاد پرمټ د امریکا لخوا د غاصی پر مخ وړل بوتل شي
تر دا چې د کیږي چې فکر کوم چې خلک خلزات تر اوس په خپل ماموریت کې ډیر برلای هم نه ده دا به یو فاکتور چې له بل خوا د جمهوریت خوا یا جمهوریت پال سیاست هم د باز ګرځ د موقف تضعیف کی اما په لږ مدت کې نه دا واقعي دا د استراتیژیک لحاظ امریکا غواړي د افغانستان په یو ډول مستقیم جګړې نه ښه وبل شي او له بلې خوانه په افغانستان کې دا سوله راولي په هر قیمت کېږي دا ستراتیژیک هدف ده یوازې په پالیسۍ کې بدلون راځي کله چې پالیسۍ کې بدلون راځي ډېر طبیعي ده چې د خلیلزاد موقف به هم تضعیف شي
د افغانستان د جګړې دوه مهم لوبغاړي د افغانستان حکومت او وسلوال طالبان دي کوم یو تاسو فکر کوئ چې د طالبانو ګټې تامینولی شي او کوم یو د افغانستان د حکومت
په ځای کې خو ټرمپ انتظار تر کړی طالبانو ته او نو تر اوسه هم په امر خپل پالیسي باندې روان ده او کوم کابل ته ناراضه ده اما متوجه اوسئ چې کابل په عین زمان کې بایدن باندې هم ډېر اعتماد نشي کولی ولې بایدن هم زما په عقیده ډېر یو ښه ګول نه ده نسبت ټرمپ ته
بله کور ودان د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله استانکزی وو د انتخاباتو د امریکا د ولسمشر د انتخاباتو په اړه لوي لنډ خبرتیا ورسته بیا هم په دې اړه ستاسو نظرونه خبرو
څوک په د امریکا شپږڅلوېشتم ولسمشر شي جمهوري غوښتونکی ډونالد ټرمپ ک ډیموکرات جو بایدن د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنې له ازادي راډیو منځنۍ څپه دوله شپږ نیوي اف ام سلا شاریه پنځه او فیسبوک ډاٹ کام سلاش ازادي راډیو
د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه چې نتیجې به د افغانستان پر روان وضعیت څه ډول وي د اوروزګان ولایت د یو شمېر اوسېدونکو نظرونه به واورو
نو میا زرتلا همت د مرکز ترن کوټه سیدونکو یو خدغه دی چې امریکا چې ټاکنی دا وس شروع کیږي نو په افغانستان باندې د جنگ غزه زیات سی ودی په دې خاطر باندې چې دی اغه سول چې افغانستان کې مخ ته وړله یا هم کوله دا اغه سخلیر صدی شاړه ولې دا غته نو په دې خاطر باندې د خپل پالات باندې اختاج نو افغانستان کې کوم سول خبرې چې کېدل اغه لرڅ شان سره مخ سوي
نه حکمت لاله د مرکز ترن کوټ سیدونکو هغه ځخن دغه غیز جګړه زور اخیستې دي سرتیری نه باسي او ترامپ هغه د سولې پروسه چې مخ روانه کړي او چې ولزه به سرتیری او باسم خو هغه ته دوم رپام نه دي خوشتنه مودغه د چې خارجي مملکتونو د افغانستان څخه خلاص واخلي افغانستان خلک په قرار راسي سولې وسی
دی دا ټاکنه خو د کوچنی شي نه دي چې په یو ملک کېږي نو خامخا د خپل ملک په اصلاح کسي ډیری دي د بل ملک دغه نکی کار نکی ما په نظر خو ولکه مزرت لږ شي یا ترامو باسي یا د ابل باسي
باندې دغه چې موږ په افغانستان کې قراري جوړه سي دی ووځي موږ افغانان خپل میانه خو د سرکښین خپل مشکلات خپل سره حل
مانه میسم لا ولسمال د روزګار مرکز ترن کوټ وسیدونکو یم څنګه چې موږ حالات دا وس کورو ټاکنی غدي دروسه پر در سره سوي نه دي حکومت وخت چې کمپاینی غونډې د امریکا په امریکا کې تر سره کیج دلته همحاله جګړو سره زور واخیستي په ډیر ولایتونو کې دا وس مشتاس شهیدان په داشل کالدون جګړه نه د سویل کې دا وس روان نه د مستقیم غیزه دي چې پر افغانستان لري مثلا دوی مستقیم دلته ادي د شکل د دې ځواکونه کله چې دوی ټاکنی در سره کې چې مستقیم پر جګړه هم د تغیز لوی جنسته
ستاسو لا پیغامونو
د اورزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکو نظرونه مو د امریکا د ولسمشری انتخاباتو په باب ووریدل چې دغه انتخابات د افغانستان پر وضعیت څه ډول اغیز لرلی شي په دې اړه خپل نظرونه را سره شریک کړل پر کابل په هنتون د هورستي خنړي برود په اړه په ولسی جرګه کې نن تون باسونه وشول او پریکړه وشو چې د امنیتي اورګانونو مسولین د راتلونکو شنبه په ورځ د جرګې ته وغوښتل شي خو د کابل په هنتون په د دوشنبه د ورځ په خنړي برید کې 22 تنه وژل شو اکثره هم ماسلین ول او لشلو زیات هم ټپیان شول د افغانستان کورنیو چارو وزارت د دغه حمله د مخنیوي لپاره په مخنیوي کې د غفلت په خاطر یو شمیر پولیس لوی څارنوالې ته معرفي کړي دي د ازادي رادیو خبريال اجمل تورمان هم د شبری کابل استډیو سره د تورمان صاحب په دیاړه کې اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې څومره پولیس دي او ولې معرفي شوی لوی څارنوالې ته
بله نو چې په تازه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت رسنیو ته پاستول شوی لیکلي پیغام کې لیکلي دي چې د افغانستان کورنیو چارو وزارت دیلس کسه پولیس چې د کابل په هنتون د دوشنبه د ورځې په برید کې په وظیفوي غفلت تورن ودی نیولې دي او لوی څارنوالې ته ورپیژندلې دي خو د افغانستان کورنیو چارو وزارت جزئیات نه دي ورکړي ځکه چې د کابل په هنتون لوی ساحه ده ډیر شمیر پولیس ته دی د امنیت لپاره شتدي چې دغه دیلس کسان څنګه پیژندل شوی دي چې دوی د وظیفوي غفلت کړی دي او لوی سرنوالي ته پیژندل دي البته د دوشنبه په ورځ باندې ورسته تر دې چې په کابل پانتون برید وشو او 22 کسان پکې ټپیان شول او د څلويختو په شاوخوا کې 22 کسان وژل شول او د څلويختو په شاوخوا کې ټپیان شول ګڼ شمیر کورنی مبهرني ورګونې لزان صدر درلودل خلکو په امنیتی بنسټونو باندې په امنیتی مسولین باندې تند نیوکه درلودل نن د افغانستان د ولسی جرګې په غونډه کې هم تند نیوکه وشوي او وی غوښتل جرګې د رئیس نه چې باید امنیتی مسولین استجواب بیا غونډه تر وغړي بل نور څه
بل اجمل تورمان له تاسو نه مننه د ولسی جرګې د نننی بهیر په اړه چې د کابل خنړی برید د باس موضوع په دې اړه راپور لرو کور ودان د چې د کورونو چارو وزارت دغه دیرلس پولیس لکه څنګه چې تاسو ویل لوی څرنګه معرفي کړی په دې اړه نور جزئیات بیا هم ورسله اوریدونکو سره شریک کړو. خو ورزو د ولس جرګې د نننې توندو بحثونو ته چې په نتیجه کې پریکړه شوې چې د امنیتي ارګانونو مسؤلین د افغانستان د امنیتي وضعیت چې ویل کېږي په دې وروستیو کې لا خراب شوی په تیرې بیا د کابل د روسي خونړي برید په تړاو ورغوښتي دي او لاغوی به پوښتنې کوي. ډیوه نادر نور حال وړاندې کوي.
د افغانستان ولسی جرګې د چهارشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې د افغانستان په ولایتونو او په ځانګړي ډول پلازمینه کابل کې پر کابل په هنتون د ورستي برید لامل پر امنیتي بنسټونو سختې نیوکې وکړې. د دې توندو نیوکو په دوام د جرګې مشر میر رحمان رحماني د روان شنبه په ورځ د درې ګونو امنیتي بنسټونو مسولین، د امنیت شورا سلاکار، د ملي امنیت مشر استجوابي غونډې ته راوبلل. ښاغلی رحماني ټینګار وکړ چې پر کابل په هنتون برید باید په هر اړخیز ډول سیړل شي او عاملین یې د قانون منګولو ته وسپاري.
په ډېرې خوښنۍ د ځوانو شهیدانو کورنۍ سره د عمل محکوموم. د افغانستان له حکومت او په ځانګړي ډول د امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه غواړم چې د دې پیښې ترسره کوونکي په نخښه او خپلو سزاګانو ته یې ورسوي.
د دوشنبه په ورځ دریو بریدګرو پر کابل په هنتون برید کې دوه ویش محصلین ووژل او ویش نور یې ټپیان کړل. په جرګې کې یو شمیر وکیلانو هم پر کابل په هنتون برید وغندو او دا کار یې د افغان سولې د دښمنانو کاروبالو. د کندهار د خلکو استازی سید احمد سیلاب ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د افغانستان پر لوی اکاډمیک مرکز کابل په هنتون ترهګریز برید او له دې وروسته د افغان سولې په اړه منفي ذهنیت رامنځته کولو چارې د افغان سولې پر وړاندې د خنډونو رامنځته کول دي. ښاغلی سیلاب وویل
دا موضوع نسبت تر ټولو پیښو جلا پیښه ده. وخت چې ستا اساس او بنیاد د منځ څخه یو څوک وړي او ستا آینده سازان د هیواد د منځ څخه وړي، دا موضوع عادي موضوع نه ده. دا د ویرې او اندېښنې موضوع ده او دا موضوع ولس ته باید مقنی او مواجه قرارت ورکول.
د ولسي جرګې نننۍ غونډې کې ځینو وکیلانو د جمهور رئیس پر لومړي مرستیال امرالله صالح هم توندې نیوکې درلودې. د دوی په وینا دا چې ښاغلی صالح د کابل ښار امنیت چارې په غاړه اخیستي، نو پر کابل پوهنتون د برید په اړه هم باید هر اړخیز سپیناوی ورکړي. خو د امرالله صالح مطبوعاتي دفتر وایي ښاغلی صالح د کابل ښار د امنیت ښه کېدو برخه کې د امنیتي بنسټونو د ملاتړ دنده لري او دې برخې ته به ادامه ورکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورونا چار وزارت ویان طارق آریان رسنیو ته په یو تازه استول شوی پیغام کې ویلي چې په کابل په هنتون برید د طالبانو کار دی، خو طالبانو بیا خپل لاس لرل پکې رد کړي او د برید مسولیت داعش وسلوالې ډلې په غاړه اخیستی دی.
په کابل پوهنتون د دوشنبه د ورځې د خونړي برید وروسته نن یو ځل بیا د پوهنتون د پوهنځیو دروازې د محصلانو پر مخ پرانستل شوي. امید زهیر ملي جزئیات اوروي.
د امنیتي او دفاعي ځواکونو لک تر لګه څلوېخ سرتیری په یو قطار کې پټم ولاړ دي. څو وینه ورکړي او پر کابل په هنتون د دوشنبه ورځې برید وغندي. د دې سرتیرو لړلې محمد موسی وايي پر کابل په هنتون د برید لکبله د وژل شویو محصلینو غچ به واخلي.
ملت دشمنان ته اختار ورکوم چې منګه تارسه چې ژوندې هم زمنګ یو قطروینه په راګونه کېشته منګه د خلک انتقام اخلم، د منګه هموطنانو تاسو ته داس نه پرېدم.
د کابل د انتقالات لیوا قومندان هارون بیا د حکومت له مخالف وسلوالو غواړي چې سوله وکړي، کنه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له سخت خبرګون سره به مخ شي.
موږ له هغو خلکو چې داسې حملې کوي غواړو چې د سولې پروسې سره یو ځای شي څو افغانستان آرام شي. د دې لامل کېږي دي نه چې سلګونه ځوانان شهیدان، میندې بورې او اولادونه یې یتیمان شي.
خو کابل پوهنتون کې بیا له پیښې دوه ورځې وروسته ګڼ شمېر محصلان د پوهنتون د دروازو تر مخه په قطار کې ولاړ دي او چمتو دي چې خپلو ټولګیو ته د زده کړو لپاره ولاړ شي. که څه هم شاید له دوی د یو شمېر روحي وضعیت د شوې پیښې له کبله چندان ښه نه وي، خو زیاتوي هیڅ ځواک نشي کولی د دوی د زده کړو مخه ونیسي. د ادبیاتو پوهنځي محصل امرالله میړنی وایي په پیاوړي روحیه راغلی او خپلو درسونو ته به دوام ورکړي.
هر هغه ګورو ته چې وحشت کوي په افغانستان کې په افغانانو باندې، زه دا پیغام لرم ورته چې مونږ په دغه جنګونو په دې انتحار انفجار باندې مونږ درسونه نشي بندولای، نه مونږ د علم دروازې درولای شي.
لال محمد د کابل پوهنتون یو بل محصل دی. دی وایي کملګری د علم په ګناه وژل شول، خدای به د پوهنې په لار خپل پیل کړي مزل ته دوام ورکړي.
فقط هماغه صحنه محصلین یو څه ذهني سټرس سره مخ شول، اما لاغې نه وروسته محصلین په خپل مثبت فکر خپل زده کړو ته دوام ورکوي او ورکړې هم دی او ډیر په خوشحالۍ سره نن پوهنتون ته راغلي.
په ورته وخت کې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د ویان مرستیال حنیف فرزان وایي د کابل پوهنتون دروازې پرانستل شوي او د محصلانو د زده کړو د دوام پر وړاندې هیڅ خنډ نشته.
وضعیت نورمال او فوق العاده ده. ټول محصلین برته خپل سنفونو ته راغلی دی او هغه کسان چې نوی پوهنتون ته کامیاب شوی دی د هغوی هم ثبت نام د نورو ورځو په څیر ادامه لري.
هخوا بیا د جمهور رئیس غنی لومړی مرسل امرالله صالح یو ځل بیا ویلي استخباراتي اسناد او مدارک ښیي چې پر کابل پوهنتون برید د طالبانو کارو، هغه ادعا چې د ډلې وړاندې رد کړي. د زیاتوي د دې حملې موخه د حقوقو پوهنځی او د همدې لپاره له وړاندې پلان شوی وه. پر کابل پوهنتون د دوشنبې ورځې په وسلوال برید کې 22 کسان ووژل شول او نږدې 20 نور ټپیان شول. د دې برید مسؤلیت داعش ډلې منلی دی.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خو په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې کېدونکي دي. داود جنبش په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کوي. د کابل امنیه قمندانی وایي دیار لس افسران او ساتونکو چې د کابل پوهنتون امنیت خوندي کاوه په خپلو دندو کې د غفلت پر سر نیولی او څارنوالۍ ته ورپېژندلې دي. په دغه پوهنتون کې د وړمې ورځې برید کې لسګونه زده کوونکي او عادي کسان ووژل شول او ژوبل شول. حکومت دا د طالبانو کار بللی خو هغوی پکې لاس درلودل رد کړي دي. د اسلامي نړۍ مشهور عالم مفتي شیخ یوسف القرزاوی د افغانستان د جګړې لخکیلو غاړو غوښتي چې خپلو دریزونو کې پوستواله راولي او سولې ته ګامونه اوچت کړي. ښاغلي قرزاوی ویلي د اسلامي نړۍ علما په افغانستان کې پر جګړه غمجن دي ځکه د ده په وینا دواړه لورې مسلمانان دي. نوموړي دغه خبرې په دوحه کې د افغانستان د دولت د مرکچي پلاوي له شمیر غړو سره کتنه کې کولې. د کندوز خان آباد کې د ماین چاودنې یو ولسی وګړی وژلی او یو ویشت نورې ټپیان کړي دي. د والي ویان عصمت الله مرادي وایي دغه کسان د طالبانو په امر د ملي اردو د یوې تخلیه شوې اډې ویجاړولو باندې لګیا وو چې ماین پرې وچاودېد خو طالبانو لا څه نه دي ویلي. د افغانستان دفاع وزارت هوایي وایي چې هوایي ځواکونو یې تېره شپه د کندهار پنجوایي ولسوالۍ کې پر طالبانو بمونه اورولي دي. د خبر پاڼې له مخې دغه هوایي برید کې دیارلس طالبان وژل شوي او د دغه ډلې یو شمیر وسلې او مهمات له منځه وړل شوي دي خو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا نیوادا ایالت اعلان کړی دی چې د پرونیو ولسمشریزو ټاکنو رایه شمیرل تر سبا ځنډیدلی دي. په دغه ټاکنو کې نور ایالتونه رایې همغسې شمیري ورسره جوخت. ولسمشر ټرمپ او ډیموکرات سیالي جو بایدن دواړو د خپل بری ډاډ څرګند کړی دی. او په ناګورن قرباغ سیمه کې د آذربایجان او ارمنی ټبر از وکونو ترمنځ د جګړې د دوام رپورټونه ورکړ شوې دي. دوړه لوري ادعا کوي چې جګړه کې لاس بر دی. د دې او نورو خبرونو تفصیل به هم کولای شي چې ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. خو اوس په مکړه سپورتي خبرونو ته وبخې چې رحمت الله افغاني وړاندې کوي.
د آزادو سیالو افغان لوبغاړي محمد سمی فیضی راتلونکي شنبه په ورځ په متحده عربی اماراتو کې له خپل ایټالوي سیال سره لوبه کوي. د واو 1 کیلوګرام وزن د لوبه د عربی متحده اماراتو د دوبی ښار په جمرا بیچ هوټل کې ترسره کیږي. محمد سمی فیضی تیر ورځ دوبی ته د سفر پر مهال په یو ویډیو پیغام کې ویلي د غلوبو ته له تیر دوه میاشتو راهیسې ښه تمرین کړی او کلک هوډ لري چې خپل ایټالوي سیال ته ماته ورکړي. په بدخشان ولایت کې د شمال ختیځ زون د فوټبال د څارون کروزنی ز دورنن پای ته ورسیده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشفنه آزادی رادیو ته وویل چې له دې روزنی ز دورې هدف د غورو څارون کو پیژندنه ده. ښاغلی مشوف زیاته کړه چې په دې روزنی ز دوره کې چې 15 ورځې مخکې پیل شوی و له تخار او بدخشان ولایتونو شلو لوب څارون کو برخه درلوده او د فوټبال لوب څارانو د لوب څارۍ له قوانینو سره آشنا شول. د مشوف په خبره په دغه روزنی ز دوره کې د امنیتي ستونزو لامله د کندوز او بغلان څارونکو ګډون ونه سکړای او د هندستان د پرایمر لیګ یوازې څلور لوبې پاتې دي. ممبئی، حیدرآباد، بنگلور او ډیلی هغه لوبډلې دي چې دویم پړاو ته لار پیدا کړي. تیر ورځ سن رایزر حیدرآباد لوبډلې وکولې سول چې په لسو وکټو ممبئی انډینز ته ماته ورکړي. حیدرآباد په لسو وکټو ممبئی ته ماته ورکړه او د لوبې د غورو لوبڅاري جایزه شاهباز ندیم وګټله. د دوه لوبو وروستۍ لوبه د راتلونکي سه شنبه په ورځ په دوبۍ نړیوال کرکټ لوبغاړي کې ترسره کیږي.
دا سپورتي خبرونه د ازادي رادیو دوه نیزه خبرونه خبرې دوته چمتو دي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې خله هغه مخکې د افغان بسمت سواتل شمیرې لارستا سوپر غمونه چې راسته ولی مودې د امریکا د ولسمشرې د انتخاباتو په ارتباط عبدالعزیز غالب له هلمند لیکلي امریکا په افغانستان کې ماته شوی اوس جنگ د افغانانو غاړې ته ورچوي. اسمت الله افغانیار له هلمند لیکلي د امریکا ټاکنې کې ولسمشر ترامپ وګټي د افغانستان پر حالاتو به غیز وکړي. ترامپ د سولې خبرې غواړي مخته یوسي خو که جو بایدن وګټي معلومه نه ده چې دا خبرې به لڅ برخلیک سره مخامخ کیږي. بصیر هیله من له کابل لیکلي د امریکا انتخابات کې جنجالي شي په افغانستان به د سولې په درشل کې بد تاثیر وکړي. کور موادن پیغامونه راسته وي او موږ هم درته لولو. په همدې سره نور د راپورونو او مطالبو برخه پات رسیږي. خو پام وکړئ د اساسي بشري حقوقو اونې زیخ پرونه ده.
اساسي او بشري حقوق.
درنو اوریدونکو سلامونه میومنی. د اساسي او بشري حقوقو یوه بل خبرونه ته موزه همایون هیواد هرکلی کوم. سره لدې چې په افغانستان کې یو شمیر کورنۍ له مجبوریت خپل وړ ماشومان کار ته لیږي، خو داسې کورنۍ هم ډېرې دي چې بې له کوم مجبوریت په دې خاطر چې دوی په اصطلاح اولاد پر راتلونکو کې کلک او کاریګر شي سخت کارونه پرې کوي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع غږیږو چې ولې ماشومان سختو او شاقه کارونو ته مجبوریږي. دا خبرونه میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د ماشومانو د څانګې مشر نجیب الله ببرکزی زدران دی. زدران صاحب، خبرونه ته په خیر راغلی. که په پیل کې مقدمی پتوګه په دیو غږیګو چې کوم کارونه په شاقه کارونو کې حسابيږي چې اوس هم افغان ماشومان کوي.
مننه تاسو نه د ماشومان او د اخونو کنوانسیون او د کار د قانون او د افغانستان اساسي قانون کې راغلي دي چې درنده شاقه کارونه پر ماشومان جواز نه لري. د ماشومان حقوقو کنوانسیون چې د افغانستان هیواد د ورتجمن دی کنوانسیون ته په ماده کې راغلي دي چې هر هغه کار چې د ماشوم ذهني، فکری، جسمانی وده ته زیان رسوي یا هغه ته معلولیت ورپېښوي یا هغه مثلا دایمي معیوبیت ور معلولیت ورپېښوي یا زخمی کیږي او په عین زمان کې د توان نه اوچت وي او د ښوونې او روزنې بهیر مختل کې دې ته شاقه د درانه کارونه ویلي.
آیا د نړیوالو یا بین المللي قوانینو له مخې ماشومان ته د دې اجازه شته چې کار وکړي کنه؟
نه، خیر نه. د ماشومانو د حقونو په کنوانسیون کې ماشومانو کار جواز نه لري، ولې په ځینو مواردو کې داسې راغلي دي چې د 15 کلنۍ په پیل کې هغه حرفوي کارونه چې په یو ښوونځي کې وي د دولت د چوکار تر لاندې وي، په عین زمان کې په هغه نهاد کې یا په هغه مکتب کې یا په هغه جوړښت کې د ماشومانو خونه او روزنه د مکتب نور مزامین عقب کې شامل وي. او دا په دې خاطر چې ماشوم دی ول سو اتل سو کال څخه مثلا پورته کیږي د یو مسلک یا د یو حرفه د زده کړې لپاره وي، هغه جواز لري. غیر دغه نه درانه یا شاخه کارونه د ماشومانو کې جواز نه لري، ولې متاسفانه په ډیری وادونو کې زموږ په واد کې پر ماشومانو شاخه او درانه کارونه کیږي.
په افغانستان کې ډېر کورنۍ دا وایي چې مثال دوی سرپرست نه لري، مجبوره دي چې ماشومان شاقه کارونه وکړي یا کار وکړي او کور ته یو څه وګټي. ولې نو دغه شاقه کارونه منع شوي دي، علت یې څه دی؟
خو تاسو پوهیږئ چې په شاقه کارونو کې خپله د کار کول د ماشومانو لپاره پیدا شي دا خپله د ماشومانو د حقونو کنوانسیون هم چې جوړ شوی دی دا په تعریف کې او د افغانستان په قوانینو کې هر هغه وګړي چې دی د 18 کالو څخه راټیټ وي هغه ماشوم ګڼل کیږي. تاسو پوهیږئ چې ماشوم تر 18 کلنۍ پورې دی خپل هغه لومړنۍ ابتدایي او ثانوي زده کړې خلاصوي، د 12 صنف فارغي. په دې خاطر دغه وخت د ماشومانو د کار نه دی، بلکې دا د ښوونه او روزنه د زده کړې لپاره دی. په دغه وخت کې باید دوی مکتب ته لاړ شي او ښوونه او روزنه وکړي. په دغه وخت کې دوی باید د کار په ځای د ماشوم هغه د ماشوم توپ هغه حقونه چې دي، د لوب حق دی، د تفریح حق دی، د مسون چاپیریال حق دی، د مسون ژوندانه حق دی، د دې لپاره دوی باید کارونه کی. ولی د کدابیا کار کوي مختلف خطرونه دوی ته پیښیږي چې هغه د معلولیت ورته پیښیدای شي. مثلا تاسو پوهیږئ چې هغه ماشومان چې کار کوي په ډیرو ځایونو کې مثلا د موږ په هیواد کې د خپل کور نه تر د کار تر ځای پورې چې دوی ځي، یا مثلا په ځینو ځایونو کې د یو ولایت نه بل ولایت ته ځي، یا په ځینو مواردو کې د هیواد نه بهر د کار دپاره ځي، د خپله د کور نه تګ شروع د فاصله دغه مبدا چې دی حرکت کوي د ډیرو خطر خطرونو سره مخامخ دی، دا د قاچاق سره مخامخ کیږي، دا د اختطاف سره مخامخ کیدای شي، دا د تختونې او د جنسي زورونې سره مخامخ کیدای شي، او دا نور ډیر نور خطرونه دي. په داسې داسې تضمین وجود نه لري چې د کار ماحول د ده لپاره مسون وي. تاسو پوهیږئ چې ډیر ماشومان کله چې کار کوي هغه بیا په ګراجونو کې، په سرایونو کې، په ورکشاپونو کې د لویانو سره د شپې مثلا هلته یو ځای اوسیږي. داسې کارونه دي چې یو څوک د یو ولایت نه بل ولایت ته لاړ شي، چون هغه محیط مسون نه دی، د لاره مسونه نه ده. په دې خاطر ډیر خطرات دي او ډیرې پیښې دي چې د ماشومانو سره دی چې د ژوندانه حق په خطر کې کیږي. نور داسې حقونه دي چې هغه نقص کیږي او هغه ته خطر پیښیدای شي چې هغه خپله د ماشومانو د حقونو د قانونسون له مخې هغه منع دي. بل
ځینې کورنۍ دا باور لري چې که ماشومانو مثال له کم عمره کار وکړي دوی تکړه راځي، کلک راځي، او که کار پرې نه کوي نو نازولي دي، بیا وروسته هم کار نه کوي، خپل ژوند نشي جوړولی، مسؤلیت نشي ادا کولی. دغه باور څومره سم دی چې ماشومانو که سخت کارونه وکړل شي دوی به وروسته هم خپل کارونه، خپل مسؤلیتونه په سم ډول ادا کوي؟
دغه باور ډیر ناسم ځکه دی چې تاسو په داسې سن کې پر ماشومانو باندې ډیره سخته زیاته زده کړه وکړئ، په دې باندې مصارف وکړئ، دوی ښوونځي ته تشویق کړئ، داسې څه ته جوړ کړئ چې هغه په راتلونکي کې دغه د شاقه کارونو یا هغه کارونه چې تاسو وایئ چې دا به داسې د کار سړی شي، د کسبي به شي، یا مثلا نور مهارتونه به زده کړي چې هغه وکولی شي کله چې دی باسواده شي، هغومره استعداد ولري چې دا خپل کورنۍ ته، خپل فامیل ته ډېرې ګټې راوړي او ډېر شان وګټي. دا باور ناسم دی، دا د خلکو باور دی.
شاقه کارونه کول ماشومان له کومو ستونزو سره مخ کولی شي؟ یعنی کومې بدې پایلې دي چې وروسته ماشومان ورسره بیا مخ کیږي؟
د شاقه کارونو په جریان کې اول د ماشومانو وده ته زیان رسیږي. په داسې شاقه او درانه او سخت کارونه، او هغه کارونه چې د خطر په وړاندې کارونه دي، دا په درې ګروپه موږ باید تقسیم کړو. هغه کارونه چې د خطر په وړاندې دي او ماشومان ورسره مخامخ دي، هغه په زغاله سنګو، په معدنونو کې، د ولډنګ په فابریکو کې، په ولډنګ کاریو کې، په قالین بافیو کې چې د شپې ماشومانو باندې کار کوي، هغه ماشومان دي چې د خطر سره مخامخ دي عینا مستقیما. دوی ته معلولیت راولي، دوی سترګې د لاسه مثلا ورکوي، دوی زخمي کیږي او داسې. ځینې درانه کارونه دي چې د ماشوم د توان نه مثلا اوچت دي، هغه هم معلولیت راولي، هم هغه په اصطلاح د دوی د صحت لپاره زیان رسوي او پایلې ناوړه د دوی د صحت لپاره دي. بله دا چې دوی خپل د ښوونې او روزنې هغه چانس د لاسه ورکوي، په دا چې هغه سن چې د مکتب دپاره مستعد دی، د ښوونځي دپاره، هغه د دوی د لاسه ځي. او بل دا چې دوی د صحت حق د لاسه ورکوي، دوی دپاره مختلف ستونزې، بیماری رامنځته کیږي، او دوی د خطر د قاچاق، د ناوړه استفادې، د تختونې، د اختطاف، د نورو ستونزو سره دوی مخامخ کیږي.
نو کله چې ماشومان د شاقه کارونو له وجې له دغو مرستونزو سره مخ کیږي، څه ډول مخنیوی وشي؟ یعنی ماشومان څه ډول له شاقه کارونو راوګرځول شي؟
ګورې، د شاقه کارونو داسې دي چې اوس موږ وایو چې ماشومان قطعا کار ونه کړي. یا د موږ په هیواد کې چې دلته فقر دی، دلته مثلا اقتصادي حالات خراب دي، یا هغه فامیل چې دوی میندو پلرونه مثلا یا تقاعد شوي دي، یا مثلا خدای نخواسته فوت شوي دي، او یا مثلا دولت کې ټیټ رتبه مامورین دي، دوی معاش تکافون نه کوي. په دې خاطر دوی ځینې کارونه ته د ماشومان لیږي چې باید وی نه لیږي، ولې د فخر له وجه نه لیږي. لارې دا دي چې قانون تطبیق شي د ماشومانو د کار په نه کولو باندې. تاسو بازار د کار ته لاړ شئ، یو انجینیر یا یو ټیکادار راځي په بازار کې، په یو ډرسن، په یو موټر باډۍ کې 50 کسه، 10 کسه، 40 کسه، 30 کسه کارګران خیږوي. په دې کې 14 کلن ماشوم خیږي د کار لپاره راغلی، هلته یو بوجۍ خلته ورسره ده، مقصد مزدورکارۍ لپاره درېدلې دی د نورو خلکو په منځ کې. دغه هم د موټر ته خیږي، 15 کلن هم خیږي، او 10 کلن هم خیږي. دا وایي خیر موږ ډوډۍ نه لرو، موږ مرګ. هېڅ داسې قانون نشته چې څوک دې ټیکادار یا دې انجینیر او دې مهندس ته ووایي چې وروره دغه لویان چې تا بوتله د کار قوه ده، مثلا د 13 کاله څخه پورته دي، 40 کلن دي، 30 کلن دي، 50 شکلندی، دغه ماشومان ته نشي خېګولې دي موټر ته، چې دا تیمنه کې یو دره کوسکي. دا قانون نشته په دې واد کې هر سړی چې څومره ماشومان په کار وي کولی شي بازار کې هغه کې. زما په نظر چې قانون د کار د شاقه کارونو او د ناوړه کارونو او هغه کارونو چې ماشومان خپل ژوند او خپل حیثیت د دوی ته صدمه رسیږي، د دوی څخه ناوړه استفاده کیږي، قاچاق کیږي، یا مثلا مالیات ورته پیښي، د قانون باید جوړ شي چې د تحکیم د قانون جدا نافذ شي. په اصطلاح هغو کې د دې مخنیوي وکړي. دویمه خبره دا ده چې ډیری کورنۍ چې ماشومان کار ته استوي دا ډیر اقتصادي وضعیت خراب دی. دولت مکلف دی چې دغه کورنۍ دغه په ګوته کې دا وپیژني، د دې لپاره یو مقدار مالی کومکونه وکړي، دوی دپاره داسې د میاشتنۍ مثلا زنې شان برابر کړي چې دوی په اصطلاح ماشومان کار ته وانستوي. یا د ډیرو کارګرو ماشومانو هغه سروې چې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون کړې ده هغه ښیي چې زیاتره ماشومان چې کار کوي یا مکتب وایي او هم بیا کار کوي، او په عین زمان کې یو یا دواړه والدین یې د دولت ډیر ټیټ رتبه کارکوونکي دي، اجیران دي. داسې اجران نو داسې خلک دي چې 5000 افغانۍ یا 6000 افغانۍ معاش لري. بل دا چې کله د دوی معاش ټیټ وي، پیشنهاد موږ داسې دی چې که دولت دغې فقیر کورنۍ ته چې دوی ډېر کم عاید لري، کم معاش لري، او دوی خپل اولادونه کار ته لیږي، یو مقدار سبسایډي، یو مقدار کومکونه د دوی په معاشونو کې باید ډېروالی راشي تر څو دوی خپل ماشومان کار ته ونستوي.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی. ها شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کجی بدی کوم
ارغا اس به تکړه اس به ته په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل. درنو دوستانو سلامونه مې ومني. خلک لڅ وخت را پدې خو ځنی خبرې په خ او ځنی هم په بد شګون نسی.
یو فولکلوریک شالید او بیک گراوند لري، ولی هیڅ علمی بیک گراوند او شالید نه لري. اوس هم دا حکیم دی او دای وزم پټوله نه کینا.
ولی یو شمیر کسان شګون ته ډیر باورمند دي.
بادشایان رښتیا کیږي نو دا چې د چا پرانه غوښه مې مشال وی د ما همیشه یا جنجال د چا سره کړی دی او شاید چې مو په ځان لیدل.
د اسلام دین په دی اکل څوي.
اسلام یو پاک او سپیشل عقاید دین ده. همیشه له خرافات سره مقابله کړي او خرافات او نه غلط باورونه رد کړي.
نن په امدیا کل خبرې کوو. په پایل کې دغه کسانو خبرې اورو چې بیل او بیل شګونونو ته عقیده لري، بیا له علمی او دینی اړخه هم د موضوع څیړو. د خبرونه ما فرشتي مرسل جوړ کړي. لازدی رادیو سره وسی. قدر من اوردونکو، په افغاني ټولنه کې ځینې دودونه او شګونونه داسې دي چې دینی اړخ نه لري، خو په عملي کولو یې ډیر ټینګار کیږي. لکه کور کې نوکان نه اخلي، وای کور مسپیر کیږي. تازه واده شوي ځوانان په نورو مجردانو لاس راکاږي چې زما په پل پل کیږي. د نوي ناوې شال پر نورو مجردو نجونو راکاږي چې بخت خلاص شي. د چا د پیالې چای نه څښي، وای بیا سره بخیل کیږو. شپې غولې مجار کوي چې وبال لري. په چهارشنبه سفر مکوي چې خطرناک وي. د لاسو او پښو نوکان یو ځای ما اخلي چې غم او ښادي یو ځای راځي. دې ته ورته نور شګونونه هم دي چې له وو پښتنو هغه خوا په میراث راپاتې دي. دا چې د یادو شګونونو تاریخ چیرې رسیږي، موږ د اسلامي علومو له څیړونکي او د پوهنتون له استاد پوهنیار عبدالله کاموال څخه پوښتلي دي.
دا کوم علمي او تحقیقی استناد او بنیاد نه لري، بلکې دا په مختلفو ټولنو کې مختلف شکلونه لري او په مختلفو ټولنو کې د مختلف روایتونه لري. په دې معنی چې په یو ټولنه کې یو سپینسری خزي یو خبره کړې ده چې مثلا د چهارشنبه په ورځ به موږ دا کار نه کوو. د په کورنۍ کې یو واقع په چهارشنبه تیر شوی ده او دا منل چې دا کار به نور په چهارشنبه نه کوو. دا مسله په خپل کلی ولس کې نور خزم په دی اخستې ده چې چون دا مشر خزه ده یا مشر د احترام وړ ده، د خبره د منلو وړ ده. روسته دا د خزي پوری محدود نه پاتې شوی، بلکې دا عام شوی ده. په دوشنبه سفر مکو او په چهارشنبه بدان کې او په سې شم نو کله به کې او دا ورځ ولی موږ محکومی کو، دا کار ولی محکوم کو چې دا کم کار دی دی ورځی نه کو، دا ولی محکوم کو، دا زمون حق نه دی پټولنه کې چې موږ هر څه دغه سي محکوم کو او راوي خلو. او په کوم بنیاد، په کوم اساس، په کوم دلیل دا انګیرنی روایتي دی په یو ټولنه کې؟ یو فولکلوریک شالید او بیک گراوند لري، ولی هیڅ علمی بیکګراوند او شالید نه لري. اوس هم دا حاکم دی او دا یوازې موږ په ټولنه کې نه، په هندي ټولنه کې تر موږ زیات دی، په کوزه پښتونخوا کې او یا بالخصوص په پنجاب ټولنه کې د شرک په حد کې دی.
یو شمیر کسان بیا وایي ځینې وخت چې د کوم کار پاکله شګون ونیسي، بیا چې هماغسې وشي نو باور یې په پخوانیو شګونونو زیاتیږي. د غور اوسیدونکی رستم وایي چې دی خپله په شګون باور لري.
بعض شایان رښتیا کېږي، نو دا چې وړکه جارو وخلي دا مو خپله لیدلي چې مېلمانه رغلي دي، یا زه خپله یو هغه لرم چې زه خپله دیده د چپ ورانه غوښه مې همیشه لوي د ما همیشه یا جنجال د چا سره کړی دی، یو شاید چې مو په ځان لیدلی او دا مې همیشه امتحان کړی دی. دا یو واقعیت و په مو لحظه خو نه کې، خو باید دوی ورځې بعد اتمن دی و چې سم مخ شوای په کور کې یو بل شی دغه به وخت خوب هم مېمو که خپله به وخت خوب چې چاته ورغلی دی او مېلمانه ډېر ترغلی دي، دا هغه هم په کور کې ماروېدلی او لیدلی میم دیده.
پینځه شپېته کلان حاجي رحیم وایي چې پخوا د خلکو نیتونه صاف و، نو ځکه خبرې هم رښتیا کېدلې، خو ځینې شګونونه بیا ښځو خپله دود کړي وو.
مثلا د زړې ښځې ټیکری یو طرف ته لاړ سي، یو طرف ته لاړ سي، هغسې ته ښویدلی دا وګوره ټیکری مې په څنډه سو. مثال د خبرې څوک راځي، خپلوان راځي، دا کډې سې روانې، یو زیارت یې چېرته مثلا دا زیارت ورتاویږي، دا به مثال دغه سفر د مونږ مخکې دا سفر مونږ خدای راته اسانه کړي. داسې یو کار ده د پخواني خل ډېر صادق وو، مثلا کار خو خدای وکړي خو له هغه کار سره پیوند نخوري، په مغه وخت کې کار وسي دوی وایي دا ولا هم دغه کار وسي دا کار وسو، نو عقیدې ډېرې صاف عقیدې پخوا او اوس خو چلو ول.
په ځینو سیمو کې باید چې مشرانو کومه خبره وکړه نو ټولو باید یو شګون په توګه درناوی ورته کوه. حاجي اسلام الکوزی وایي چې د دوی په کلي کې یو زوړ بوټ و، هغه به کلیوالو د درد او رنځ پر وخت ناروغ ته وروړه، بیا به یې داسې فکر کوه چې همدا بوټ یې روغوي.
نو مور مې راجیږه سوه چې زوی دا ستونی دی ولې خوږیږي، مال مورې وږه مې خوړلې وای نه زوی ته ودرزه ځمه د پلاني په کور کې یو میراثي بوټ ده. نو هغه لاړه دا بوټ یې راوړ، داسې یو چنګ بوټ و دا سابقه ډېر بیاکل بوټ و. نو دا بوټ په شپږو دسمالو کې تا و، وای زوی بسم الله که مچو یې کا، بسم الله مې که مچو مې که، په سترګو مې وسوله او بیا مې دا مور به دا ستونی راته ووه. خو اوږه داسې یو عادت لري، یو ساعت بعد دغه وږې سیخ شی وخوري هغه اثرات یې ځي له منځه. وای وزوی څنګه سوې؟ مالمور یې زه خو بیخي ښه سوم، وایي قربان مې که ډېر رسېدلی بوټ و. نو له دې بوټ نه داسې یو تبرک خلکو جوړ کړی و په نابلدۍ په ناشنایي کې. بل رواجونه دي مونږ دا دي چې وړکی ماشوم سبایي جارو یې لاس کې او لږې مور هم تنخوی او بدخوی یې او جای جاروګوي، وایي وی و دا لنډه باندې چې مېلمه یې راوست تاب دا ماشوم په څپېړه ووه، ولې مېلمه دې راوست؟ یا داسې یو بڼکه باد راوړي دې کوټه کې تاویږي، وایي شی وایي چې مېمانک راغی، یا یو لور راځي پلار له کار ور وړي یا صابون وړي، وای دا موړه زوی خنه ده پلار له کار څوک صابون نه وړي موړه ده.
د یو شمیر خلکو چې بوټان شاپ شاشي وای چې شتمن کیګو، نو بیا یې په ډیره جلا په لمن کې لخاورو سره څنډي. ځینې وای هټکی مشوا چا به یاد کړیم، که پیشو درنه مړه شي د جبران لپاره به قبر د سرو زرو جوړوي، یا به یې ویښته شماري که دا کار ونه کړي بد شګون لري. دې ته ورته ډېرې خبرې دي چې علمي بنیاد نه لري. د لغمان اوسنکی جمیل وایي چې د دوی کور ته یې واده کړي خور راشي، بیا له ډوډۍ وروسته لاس مینځل بد شګون ګڼي.
د موږ داسې رواج داسې اوس د اکثره خور لنډې چې کور ته د پلار کره لاړې چې ډوډۍ خوري لاسونه مینځي، بیا وروسته نه مینځي، وایي د پلار له کوره مې د خدای پاک لاس نه مینځي. او اکثره دا چای چاچي چې شمات کې راسي ولاړی وایي ولا مېلمه را روان ده. او نور داسې حساب داسې دا کلیانې ملیانې چې وشرنګېږي، وایي د ماشومان غلي که کلیانې مشرنګه وایي چې جنګ کېږي، یا قیچي سره وکړه چې یا په منلس کې څوک ناستې ګاټې کوي یا چټي چټي خطونه باسي، وایي دا مه کوه دا ښه نه ده شران ده اختن ده. جنجال چې پار شي راسي بس وایي چې هغه د لومبی د قیچي کرنجوله اوس دغه د جنجال پرې جوړ سه، یا مثال د خبرې ګاټې دې کول یا د خطونه ویستل، داسې د مطلب و چې مونږ د سره به جنګ اچول جنجال باسې راغلی، خو دوی له دغې نه انګیري وایي.
یو شمیر خلک بیا په خپل کور کې د نیکمرغۍ او بدمرغۍ سبب د نوي ناوي پل بولي. د کابل اوسیدونکي روشن وایي چې بیا نو که د زوم کور له خوارۍ سره مخ شو، ناوي د ژوند تر پای ښه ورځ نه ګوري.
ناوي واده کوي، وایي شال دی او ښه سړی پرې واچوي، یو ښه نفر دې پرې واچوي چې قدم لري. او بل په څنګ کې ډېری خلک دي چې ناوي راولي کور کې دستي ایوان په غېږ کې اچوي چې دا شګو میکنه، دغه ناوي چې راولي دا خو نه ده چې ځان سره قدم راولي، دوی پیسه دار کې دوی پول دار کې، اما خو دا خو نصیب و قسمت خبره ده. او هغه غریبه چې راسید په دې دیوان یو خبر شي دا هغه په سر سری وکي، وایي دا دي تا قدم ډېر بد رویه، ډېر خشم رویه، هېڅ رویه نه ورسره نه کوي، تور قدم یې درلود، شوم قدم یې درلود چې داسې یو خبر سو.
اکثره نوي ځوانان بیا د خلکو پخواني شګونونه نه مني. وای هسه د خلکو خبرې دي چې وخت ور باندې بي ځای تیروي. د کونړ اوسیدونکی جاوید وای چې د پټول ژوند کې داسې شګون نه دی لیدلی چې رښتیا شوی وي.
خدانو تبان خندا درځي چې ما جارو ماشوم واخیستل ملما راځي هغه ماشوم به جارو ته شوق راخلی جارو به کوي نو داسې خونه ده چې صرف فیصد ملما راځي ما کرم زما لا سره ورځ بخار کوي داسې څوک پیدا نه شي چې ماته چا یو بای پیسې راکړي چې دا واخله واله کوي تا هره ورځ لاس بخار کوي دا هغه بېکارو خلکو مرته چې ناستل کړي دي ولا لاس مې بخار کوي زم څه پیسې پیدا کیږي یوه نه مې دا هغه بیا وایي رښتیا خبره چې دغه وړو لمدولو کې تبان وړو خوالو ځي نو هغه چې څوک ورکوي او راړی هغه چې والو ځي او زر زر کارونه خلاص کوي چې ملما ناراضی وا نه سی کې بیا نه دی راغلی ملمانه.
دا چې د اسلام دین د خلکو د باورونو او شګونونو پاکل څه وی موږ له دینی عالم او د پهانتون له استاد نور الله کوثر څخه پوښتلی دي.
اسلام یو پاک او سپیشل عقایدو دین ده. همیشه له خرافات سره مقابله کړي او خرافات او نه غلط باورونه رد کړي دي. نو ځکه دغه باورونه چې خلک ترې په شپې کې جارو مکوي، د چهارشنبه په شورز داسې مکوي، پنځشنبه داسې مکوي، نوکان ماخلي او خپل بوټونه په سر مکوي، جارو چپه مکوي او داسې نور، یا مسافر وزي غیب سي او باچی. دغه ټول غیر شرعي باورونه دي چې اسلام سره اړخ نه لګي او اسلام د دین مقابله او د دې مبارزې لپاره راغلی ده. او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دغه غلط باورونو سره د مقابله لپاره الله جل جلاله لګلی او په دیار لسکال په مکه کې او لسکال په مدینه کې پیغمبر علیه السلام دغه ناوړه باورونو او غلط او ناسپیڅلي عقاید سره مقابله او مبارزه کړي.
د خغلی کوثر په وینا د خلکو شګونونه دینی سبغه نه لري، خو بیا هم اول یو شمیر کسان باور او عقیده ور باندې کوي.
په خوشنۍ سره موږ داسې یو هغه کې واقعي یو چې له هر طرف نه موږ ته هغه فرهنګي یا کلتوري یرغل ده. نو دې هم په ځینو عقایدو باندې تاثیر کړی چې هغه عقاید له بیرون نه راستول شوي دي او دلته په موږ باندې تپل شوي عقاید دي. نو دا هم یو لامل دی کېدلی سي. او بل بې خبري له د اسلام له فهم نه او د اسلام له سپیشل عقایدو نه بې خبري دا هم بل لامل دی چې خلکو داسې ناوړه او غلط دودونه او غلط باورونه په خپل ذهن او په هغه جای ورکړي.
دا چې په وټولنه کې د خلکو لخوا رامنځته شوی شګونونه کومې بعد اغیز لري، بیا هم نور الله کوثر وایي
د دې ناوړه اغیز په ټولنه کې دا کېدلی سي چې خلک عاطل او باطل پاتې سي او خلک په یو واهمه کې ژوند کوي، په یو ترس کې ژوند کوي او هغه چیز نه چې باید سړی ونه ډار سي غیر ډاریږي او یو خرافي باور ټولنه عاطله باطله بیکاره مخته کوي، ټولنیز فعالیتونه لمنځه ځي. هغه د اسلام حکمونه چې اسلام هغه حکم کړی دی، د انسانانو د پاکوالي، د انسانانو د صفایي، د انسانانو د سوچه او پاکې عقیدې لپاره حکم کړی، دغه په خواشنۍ سره دغه باور دا ټول خندمن کړی او زیانمن کړی دي. دینی علما، رسنۍ، استادان، معلمین او دا رقم په ټولنه کې هر هغه وګړي چې په ټولنه کې دوی خبره تاثیر کوي، دوی کار تاثیر لري، دوی لاس په کار سي او دغه غلط او خرافات او اوهامي عقاید سره او دودونو سره او لدو سوچونو اندونو سره مخالفت وکي، موږ به یو سپیشل ټولنه ولرو او موږ به وکولای شو د ټولنه به د سوکالي او د پرمختګ او د نیکبختی او سعادت لوري ته سوق.
درنو دوستانو، په دې لاره چې افغاني ټولنه کې هغه شګونونه چې بده پایلې لري د خلکو له ذهنونو څخه لري شي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو. تربیه خې چاري
باندې مین خو تیرو نه نه یریګم، زخ پیمان په ګنا نه يم خو پینا غور کېګم، پرون تو خم وم نن ګل يم سبا بیا بخور کېګم، زد باد یا و چپیم پسرا په بخت ریګم، کل باد کل باران شي کل اور کې اوس وزیګم، خوز زم په مخ زما کو دریګ مور کېګم، چې درنګ په جان ورشم یو رنگین دا ګډه ټال شم، رنگا رنگ رنگین جمال کې سپین شم شم ګډېګم، چت مستوب میں فل کے بساتی او پجام ورشم، لیونے شانی خمار شم بخونو کی خوری چه جهان تیاره تیاره شی ورشی تندر شی عذاب شی زپختون دا پختو غرشم نو یریگم نو نڑیگم چه دا علم پو جهان کی دو خیار و خواک کی نم هم هغوی پوری خندا کڑم هم پزان پوری خندیگم بفکرو نو لیونی شم بلٹون لٹون شم ستڑی د غیل راغلم نہ پوئے گم نہ پوئے گم خوز زما 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 تل روان یم اپ مخا یو مقام تا ور روان یم یو مقام تا ور سی گم چی پلارا کس راغل کتیارا وی کرنا سرنا کی یم خوشالا خود یرونا نا